سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلاست. لمړی لند خبرونه.
په افغانستان کې د ایران سفیر او ځنګړی استازي حسن کاظمی قومي طالبانو ته تریوي میاشتې وخت ورکړی چې د دوی حق ادا وکړي. هغه له یوې ایراني ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نو خبره خلاصه ده، ځکه د دل قول دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. جزئیات به وروسته په خبرونه کې واورئ. روسیا وایي د کازان په غونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري بندیزونه دی پرې لګېدلی. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وکړه. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې دا دوه ورځنۍ اقتصادي غونډه پرون پای ته ورسېده چې په کې تر 15 د ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید کلچیدار اوغلو خبرداری ورکړی. کلچیدار اوغلو پرون ویل کې انتخابات وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. د ترکیې د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو د پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په شمول د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. د ترکیې جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.25% رای خپل کړي او کلچیدار اوغلو 4.38% رای ترلاسه کړي. ترکیه کې مدوي پړاو انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د مې پاتې ویشتمه وشي. د افغانستان خبریالانو خپلواکه ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. رسنۍ د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په وینا تېره شپه دا خبر ورکړی چې ښاغلی لطیفي آزاد شوی دی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نشنل ورځپاڼې سره کار کوه او له څو نورو نړیوالو رسنیو سره هم همکار پاتې شوی دی. ښاغلی لطیفي د پنجشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې له مېلمستیا د ستنېدو په حال کې و چې طالبانو نیولی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خای ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکرایني پیلوټان د F-16 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. د راپورونو پر بنسټ جمهور رئیس بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د غواړي اوکرایني پیلوټان داسې الوتکو روزنه ترلاسه کړي چې په نویو مجهزو وسایلو سنبال وي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې کړي هیوادونو د اوکراین له متحدانو څخه خري چې پر دې هیواد د روسیې د غیر موجود برید له امله لکیف سره پوزی مرسته کوي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قومندان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز له تنګي پورې وتل. د هیواد د ګډ دریځ نه خبر چې واړي په خلیج کې د هرمز تنګي د اوبو مهمه لار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکره ګرځولي پرانستې وي. په فارس خلیج کې وروسته د دې کړکېچ زیات شوی دی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د لاسي شوي اټومي تړون څخه 15 کاله مخکې امریکا ووته. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو تو ونیس پروګرامونو ته جلا شوی. خو لمړی څو راپورونه. د چین جمهور رئیس وایي په افغانستان کې به د سولې او ثبات په خاطر د دې هیواد له ګاونډیانو سره همکاري او همغږي زیاته کړي. شي جین پینګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په یو سرمشریزه کې په افغانستان کې پانګونې ته هم لیوالتیا ښکاره کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د چین په شانګسي ښار کې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې د جمعې په ورځ د چین ولسمشر وویل چې هیواد یې غواړي له منځنۍ آسیا سره په ګډه داسې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب شي او هلته د رغونې چارې ترسره شي. شي جین پینګ دې غونډې ته چې په کې د منځنۍ آسیا 15 ولسمشرانو برخه اخیستې وه وویل چین چمتو دی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره همکاري وکړي چې دا هیوادونه د قانون د پلي کېدو لپاره نور ظرفیت پیدا کړي، خپل امنیت په خپله ونیسي او خپله دفاع په خپله وکړي. همداراز د دې هیوادو د خپلواکۍ او په سیمه کې د امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ کوي. په هره برخه کې د سایبري امنیت په شمول همکارۍ ته چمتو دی. موږ به د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ د یو ګډ میکانیزم د رامنځته کېدو لپاره کار وکړو او په مشترک ډول به د افغانستان د سولې او رغونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو. چین په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت هم له پانګونې سره لیوالتیا ښکاره کړې وه او په تېرو څه باندې 1 میاشتو کې چې طالبان واکمنان دي بیا یې هم په دې برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. د شانګسي د غونډې په وروستۍ ورځ چې د یو کمربند ویلارې د پروژې پر پیاوړتیا خبرې کېدې، د چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې تجارت به وسیع کوي او د اوسپنې له لارې، د موټر له لارې او د هوا له لارې به خپل اړیکې پراخوي. دې مشرانو همداراز ترهګریز فعالیتونه او بیلتون غشتون کې هڅې وغندلې او ژمنه یې وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به یو ځای د افغانستان د بیا رغاونې لپاره کار کوي.
اوریدل مو چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو په افغانستان کې د پیکینګ دلچسپي په څه کې ده؟ په دې اړه مو د افغانستان د جمهوري غوښتونکي خوځښت د سیاسي چارو د مسؤله ویان شاه محمود میاخیل نظر اخیستی دی.
خدمتته دوه مسائل دي. یو مسائل دا دی چې آیا د طالبان حکومت ملي مشروعیت هم نه لري او نړیوال مشروعیت هم نه لري، نو هر قرارداد چې کوي هغه حقوقي یعنی اړخ نه لري. اما د چین دلچسپي په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي. اما دې یو قرارداد د پخواني حکومت سره هم لاسلیک کړی و چې هغه د مسو عینک قرارداد و، اما تر اوسه پورې هغه نه عملي شو او نه په هغې کې سرمایه ګذاري وکړه. دی صرف غواړي چې دغه ځان ته یوازې افغانستان نه بلکې د چین همدا پالیسي ده چې په مختلفو ځایونو کې خپل نفوذ وساتي او عملی یعنی په دې باره کې زه فکر نه کوم چې دی سرمایه ګذاري.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د طالبان حکومت مشروعیت نه لري، نو که چېرته چین په افغانستان کې پانګونه وکړي، که څه هم تاسو ویل چې دوی به عملا ګام وانخلي، لیکن په ځینو مواردو کې دوی ژمنې کړي دي. ځینې چینایي کمپنیو په افغانستان کې ویلي دي چې دوی به پانګونه پیل کړي ډېر ژر که طالبان تړون ورسره وکړي. دغه تړون ته څرنګه چین زړه ښه کوي؟ ځکه چې که مشروع حکومت نه وي نو ممکن بل ورځ بل حکومت راشي او هر څه بیرته لغوه کړي.
مخارز وکړي چې یعنی دیو دغه خبرې چې کومې دي یوازې کاغذ په مخ دي. تر اوسه پورې حتی د تیر حکومت سره هم هغه خپلې ژمنې عملي کړې نه دي چې هغه د مسو عینک دغه چلته به $20 میلیارد سرمایه ګذاري کوي. اما تر اوسه پورې هغې هغه سرمایه ګذاري ونه کړله، نو په دې خاطر باندې نور قراردادونه همدې د خاطر امضا کوي یا فقط تفاهمنامې دي چې بیا نو که چېرې وخت راځي او منطقه کې امن راځي ثبات وي نو دوی به نفوذ لري او یو سند به لري چې د هغې په مخ کې مختلال شي.
دغه تفاهمنامې چې له داسې یو حکومت سره چې هغوی نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې څه مفهوم لري؟ آیا چین په دې نه پوهېږي سي که چېرته دغسې تفاهمنامې هم ولري او ستاسو په خبره عملي کار هم ونه کړي، نو دا خو به هسې کاغذونه وي؟ څه قانوني جنبه به لري؟
دا خو هسې کاغذونه دي، اما د دې خبرو د لارې یا د دې د تمې اعتبار کولو د لارې چین وایي چې د طالبان سره رابطه ولري او خپل هغه غټه هدف چې لري په دې منطقه کې هغه دا ده چې د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت مخه ونیسي. او په دې خاطر باندې د طالبانو سره یعنی وایي چې رابطه وساتي. اما عملي اقدام زه فکر نه کوم که ولو تفاهمنامه امضا کړي یا قرارداد امضا کړي سرمایه ګذاري تر اوسه پورې کړې نه ده. یعنی قراردادونه خو مخکې موجود دي. نو د چین هغه اوږده پالیسي هم دا ده چې هر ځای کې یو استاسې د پښتو په حساب باندې څادر کېږدي او بیا یو وخت ته استفاده وکړي.
د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت سیاسي چارو مسؤله ویان شاه محمود میاخیل چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، حتی خپل چین هم، او تر خوا یې دوی د جمهوري نظام پر مهال هم د پانګونې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه و کړی، اما تازه یې په افغانستان کې د چین د پانګونې د لیوالتیا په اړه باندې راپورته شویو پوښتنو ته ځواب وایي.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلور وشت اشاریا ات
او یو دیش اشاریا شپارو میترو او ریدالیسی.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حقابه ورکړي. اسنا خبری اژانس د کاظمی قومی له قوله لیکلي که طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نور خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. هغه زیاته کړي طالبان باید 1325 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته اوبه پرېږدي، خو که چیرې په کجکي بند کې اوبه وي او دوی ایران ته نه پرېږدي باید د خپل دې کار ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په ډول ویلي طالبان په دې پوهیږي چې که چیرې غواړي په افغانستان کې ثبات، استقلال او ارضي تمامیت وي نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري، خو هغه په دې اړه چې له یوې میاشتې وروسته به څه وشي وویل هماغه مهال به ولیدل شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استاد او سفیر داسې مهال دا څرګندونه کوي چې د طالبانو حکومت وړ مورس په یو اعلامیه کې ویلي و چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د طالبانو دا څرګندونې په کلکه رد کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې د طالبانو عکس العمل صد او نقیض بللی او ویلي دي چې ایران د طالبانو خبرې په قوت ردوي. ایران یو ځل بیا د کمال خان د بند پر جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دې بند د هلمند اوبه ګرځولې دي. د اوبو د چارو متخصص ډاکټر فاروق اعظم وایي چې د کمال خان د بند د جوړېدو په اړه د ایران اعتراض په هیڅ ډول د منلو نه دی او د داسې یوه بند د جوړېدو ژمنه په خپله ایران د 1951 کال د تړون پر مهال کړې وه.
ایران تعهد کړی و چې د اوبو د ښه تنظیم دپاره به درې بندونو دپاره افغانستان ته پیسه ورکوي، یو بند په شمول د کمال خان، دوه نور به د ایران او د هلمند فروت باندې جوړېږي او پیسه به ایران ورکوي. یعنې بندونه ایران په دې موافقه کړې ده چې بندونه جوړول د ده په ګټه دي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو تړون نږدې 50 کاله مخکې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی و چې د تهران په وینا په دې تړون کې هیڅ راز ابهام نشته او د دې تړون په 15مه ماده کې د ایران د اوبو حق څرګند دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه راغلی دي چې د افغانستان واکمنانو په تېر یو نیم کال کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې پر شوي تړون به عمل کوي او هغه ته ژمن دي، خو تر دې دمه یې سمه همکاري نه ده کړې. ایران وایي چې وچکالي او په هلمند سیند کې د اوبو کمښت څېړنه غواړي چې تر اوسه د ایراني څېړونکو لخوا د دې پلټنه نه ده شوې. نو کله چې څېړنه نه وي شوې د طالبانو دریځ قانوني نه دی او د منلو هم نه دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د شوي تړون د 15مې مادې له مخې ایراني څېړونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې د هلمند د سیند کتنه وکړي. ایران وایي چې د افغانستان لوري تخنیکي وسایل د هلمند پر سیند نه دي نصب کړي چې دا د شوي تړون د 3مې 5مې او 6مې مادې مخالفت دی او د سیاسي بیانونو له لارې نشي توجیه کېدای.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 بیا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې که د خبرو اترو کیسو لپاره بل څوک نه وي نو په ټکسي کې چې کینی ټکسي چلوونکی در سره حتمن د زړه خبرې پیلوي. خاطر پردیس د یو ټکسي چلوونکي سره د کار او ژوند په اړه غږېدلې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی چې دا راپور په ښار کې د ګڼې ګوڼې او شور په غږونو باندې پیلېږي.
د څلورو ماشومانو پلار 15 کلن نورګل د کابل ښار اوسیدونکی دی. نورګل له تېر یوې لسیزې را په دې خوا په کابل ښار کې ټکسي چلوي. نوموړی چې په یو کرایي کور کې ژوند کوي له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل سره له دې چې کاروبار یې ښه نه دی خو بیا هم خوښ دی او دوام به ورکړي. له نوموړي مې د ورځني عاید په اړه پوښتنه وکړه.
جمهوریت کې خو کارونه ښه وو، هلته چون چې تیل ارزانه وو کاروبار د هر چا کاروبار ښه وو، غریبي کېدله. چې کله جمهوریت سقوط شو امارت راغی طبعاً چې بیې لوړې لاړې، تیل ټیک شوي دي، کراګانې جیګې دي، خلک وسه نه لري چې مخکې به کوم چا که 1500 در بس نیوو نو اوس هغه په 100 روپۍ هم زړه نه ښه کوي. تقریبا هغه 2000-3000 داسې غریبي کېدله. اوس تقریبا هغه چې ډېر کوشش وکړو 1000 روپۍ یو نیم 1000 روپۍ هغه هم د مصرف سره.
نورګل وایي ټیکسي هم خپله نه ده،
دا کرایه ده. یو دوست مې راکړې ده، زه خپله ټیکسي نه لرم، دا مې د یو دوست ده نو ماته یې راکړې ده، خپل روزګار ورباندې چلوم.
نورګل په افغانستان کې له حاکمو چارواکو غواړي چې د نفتي او خوراکي موادو د بیو د کمیدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. سپین او زیړ ټیکسي موټر خو ښایي دا رنګ یې تر ډیره پاتې نه شي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د ټیکسي موټر رنګ روښانه فیروزي ته واړوي. له نورګل نه مې د طالبانو حکومت د اقدام په اړه وپوښتل.
دا خو ډېر ښه کار ده، خو د ښار د ټیکسیانو رنګول د موټروان په غاړه یې بیا دا ستونزمنه ده.
پخوانی خلک وایي یا به پیسې ګټي او یا به کیسې ګټي، خو په افغانستان کې ټیکسي چلوونکي داسې کسان دي چې پیسې او کیسې دواړه ګټي.